په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشې کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشې کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. تفصیلي وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو محکمې په لومړي ځل په کندهار کې درې کسان په درو وهلې دي. په کندهار کې د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافع محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ په درېو کسانو شرعي حدود عملي شوي او هر یوې 9 درې وهل شوی دی. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان د کومو جرمونو په اساس په درو وهلې دي. دا په تېرو 10 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیمه یا وروسته یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوې په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلی دی. لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ افغانستان په 2 وکټو او 3 توپونو او دوهمه په 2 توپونو وګټله. د جرمني په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویان وخیژو چې لکبله لږ تر لږه یو تن مړ او 9 نور ژوبل شول. د جرمني د اطفایې ویندوی ویلي چې د دې قصدي پیښې د 6 تنو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 29 کلن او اصلا ارمنی دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیز سیبرودونیتسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیویي پیغام کې وویل دغه بشپړې جګړې په 115 ورځ سیبرودونیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته یې د پام وړ تلفات اړولې دي. او وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په مهال افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. ایران په دغه اقدام سره څه غواړي لاسته راوړي؟
زما په عقیده ایران دغه کار ته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولی شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره خپل روابط ښه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیسته. په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی.
ماشوم می څو تغذیه شوی دی زنه شم کولای خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کما کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
په میدان وردګو ولایت کې د موچي د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د موچي ته لږ زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادراتي وسی.
په کندز کې بیا د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی او یو علت دا دی چې د مرغانو د ساتلو شوقیان کم شوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په مهال افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. طالبانو د ایران دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لور ته یو ګام بللی. تفصیل به له عصمت سروان واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل ایران د افغانستان د پخواني حکومت هغه وسلې او وسایل چې د تیر کال په اگست کې ایران ته وړل شوي وو دوی ته وسپارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلې د دوه هیوادونو ترمنځ له تماسونو وروسته افغانستان ته سپارل شوي دي. په هغو وسلو کې چې ایران د طالبانو حکومت ته سپارلي هموې ټانکونه، زغرګاډي، پوځي وسایت او نورې وسلې او نقلیه وسایت شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لور ته یو ګام بللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې ایران دا وسلې د سه شنبه په ماخوستن په اسلام کلا بندر کې طالبانو ته وسپارلې. ایران په خپله تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د 2020 کال په اګست کې پر نیمروز او فرا ولایتونو د طالبانو د بریدونو په مهال د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر امنیتي ځواکونه له وسلو او زغرګاډو سره ایران ته واوښتل. د دغو زغرګاډو او پوځي لاریو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه پیمانه خپاره شول چې د افغانستان له پولې د ایران خواته انتقالي شي. د افغانستان د جمهوری نظام د نسکورېدو په مهال د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو لسګونه هیلیکوپټر او نورې الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته یوړې چې لا هم طالبانو ته نه دي سپارل شوي. تاجکستان ویلي چې د الوتکې د طالبانو حکومت ته نه سپاري. ازبکستان هم ویلي چې د الوتکې د امریکا دي ځکه یې طالبانو ته نه ورکوي. اکثر افغان پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. خو ایران لومړنی هیواد دی چې طالبانو ته د افغانستان د پخواني حکومت وسلې سپاري. راپورونه وایي چې د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریشي چې د طالبانو لاسته روغي په لاس ورغلي دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت پر زیدو په مهال افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو د نظر له خاوند عبدالکریم حقانی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویل چې ایران دا اقدام څنګه ارزوي.
زما په عقیده ایران دغه کار ته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولای شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره یا له اسلامي امارت سره خپل رابطه روابط ښه کړي او خپل اړیکې پراخې کړي او تر څو وکولای شي خپلې هغه ملي ګټې کوم چې دوی ته ارزښت لري هغه خوندي کړي.
حقانی صاحب، له طالبانو سره د ایران اړیکې له دې سره سره خرابې دي چې طالبانو په خپل حکومت کې خصوصا شیعگانو ته چندان ونډه نه ده ورکړې، دلیل یې څه کېدای شي؟
ایرانی حاکمانو په تیر شل کلن دوران کې ښه فرصت درلود. دوی وکولای سوای د افغانستان په تیر رژیم باندې د نفوذ له اړخه په تیره بیا هغو کسانو ته سي ذهنن او فکرن له دوی سره په توافق کې یا د ایران د ګټو ساتلو ته ډېر لیوال وو. هغوی ته غوښن ځای په تیر حکومت کې پیدا کړی او تر دې وراخوا ایران لکه څنګه چې اکثرو هغو دوستانو ته معلومه ده چې په سیاست کې لاس لري، د ایران د څخه د ډالرو خلطې راتلې او په ارګ کې تشېدې. نو زه فکر کوم چې دوی اوس خپل ملي ګټې تر بل هر څه لوړې بولي او په همدې بنیاد باندې طالبانو ته د همکارۍ لاس اوږد کړی.
فکر کوئ چې د ایران او طالبانو اړیکې به تر ډیر وخت پورې په اوسني شکل دوام وکولی شي؟
زه فکر کوم چې اوس د ایران حاکمیت د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې دغسې یو روابطو ته زړه کړی ده او هغه دا چې متل دی وایي زما د دښمن زما دوست دی. نو دوی به وګوري چې تر کومه وخته پورې دوی د طالبانو محتاج دي. دوی معمولا صحنه ته ګوري بیا عمل کوي، خو اوس دوی مشترک دښمن لري او هغه داعش دی او بل دوی یو مشترک تربور لري چې هغه د امریکا متحده ایالات دي کوم چې دوی د تلیوال دي چې کولای شي په یو ډول یا بل ډول په د امریکا په حکومت باندې فشار راوړي تر څو هم د ایران په تړاو باندې او هم د افغانستان په تړاو باندې هغوی خپل دریسته تغییر ورکړي او یا پر خپلو کړو وړو بیا کتنه وکړي. نو ګمان کوم چې تر وخته به دغه اړیکې په همدغه ډول چې پیل شوي دي دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیارو چې د ایران له خوا د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني حکومت د پوځي وسایطو او وسلو د ورکولو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي خپل نظر څرګندو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې خبرونه وارده په دې خبرونه کې بیا هم همدا د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلو او پوځي وسایتو موضوع چیرو چې ایران افغانستان ته بیرته ورکړی دی او دغه راز د افغانستان ځینو نورو ګاونډیو کې هم د افغانستان د پخوانی حکومت ډېری وسلې او مهمات شته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکي اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشی کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بلل ده. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشی کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. په اعلامیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې د غړي سمیرا حمیدی په قول ویل شوی طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خلکو سره زور زیاتی کړی او ځورولی او ربړولی دی. په عین حال کې د اجمل حقیقي د اعتراف د ویډیو د خپرولو په وړاندې غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د کارکوونکو نیول او ګواښل د اندېښنې وړ وبلل. هغې وویل موږ د دغه یوټیوبر د نیولو په اړه راپور اندېښمن کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان د رسنیو له کارکوونکو سره د طالبانو چلند مستند کړی دی. هغه چلند چې دوی رسنیو ته ننوځي او خبریالان په تاوتریخجنه توګه ګواښي دا د دې تایید مهر دی چې دوی د بیان ازادي او فردي ازادي ځپي وبخي. له بلې خوا طالبان وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري یې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خپره کړې ښکاري چې اجمل حقیقي او درې نور همکارانې چې د بندیانو کالي یې اغوستي ولاړ دي او د حقیقي او دو نورو همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي. حقیقي په دغه ویډیو کې په خپل جرم اعتراف کوي او له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. خغلی حقیقي چې د جامو موډلینګ کاو په یوټیوب کې په خپل نوم چینل کې په بیلابیل ټولنیزو او تفریحي مسایلو خبرونه کوي. په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمیر میندې وایي چې خپل ماشومان سم نشي مړولی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې هم ویلي چې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو اساسي عامل دا دی چې دوی ته سم او مقوي خواړه نه رسیږي. نور په دې راپور کې
کوم خوړو ته چې دغه ضرورت لري هغه زنشم کولای چې ته برابر کړم او دې ته ورکړم.
د کابل اوسیدونکو تور په کې د خپل درې کلن ماشوم کیسه کوي وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې زوی په خوارزواکۍ اخته شوی دی. نوموړی د زوی خوارزواکي سخته زبروي وای داس لار نویني چې په مرسته خپل بچو ته مناسب خواړه برابر کړي.
ماشوم دې نو سوی تغذیه شوی دی زنه شم کولای چې خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کما کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
دا په داسې حال کې دا چې ډیری محصولات بزګران خپل زمکو څخه لاسته راوړي. دوی هر کال غنم لوبیا نخود او نور ترکاری کوي اصل اخلي او په بازار کې خرڅوي. خو یو شمیر بزګران بیا له وچکالۍ څخه سر ټکوي وایي چې په تیرو څو کلونو کې مناسب اورښت نه دی شوی نو ځکه د دوی کرهنې ته هم زیان اوښتی دی. څلوېښت کلن نجیب وایي چې تیرو وچکالیو یې د ځمکو حاصلات له نیمایي څخه هم رقم کړي دي.
وچکالۍ خو بیخي زیاته شوې ده. هغه کوم لال مې چې پخوا کېدلې هغه په دې تیرو پنځه کالو کې خو بیخي ونه سولې. خصوصا بیا سږ کال چې په کوم ځای کې لال مې وي هغه لال مې وسوځېدلې. نو همدغسې خوراکي توکي چې دي بیخي هر څه ورځ په ورځ جګېږي. قیمتي راغلې ده هر څه یو په پنځه یو په څلورو سوي دي. داسې خلک شته دي چې د سبا او بیګا ته حیران دي چې شی نه لري. مشکلات زیات دي. همدغسې
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس عبدالباری عمر ویلي دي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدلو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له وجې د مرګ خطر ګواښوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق هم د تیر کال د قوس په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د کال تر اخره به نږدې 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم دي په خوارځواکۍ اخته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی دی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې له لوري د اوکراین د غلو د صادراتو مخنیوی د میلیونونو ماشومانو، ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. لویدیځ هیوادونه وایي روسیې په تور سمندرګي کې بندرونه محاصره کړي چې د اوکراین غلې نورې نړۍ ته صادر نشي. د دغو صادراتو د بندېدو په نتیجه کې ویل کېږي په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایتالیا د باندنیو چارو وزیر لویجی دی مایو پرون چهارشنبه په روم کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام کانفرنس ته وویل:
غواړم په زغرده ووایم چې موږ له روسیې د داسې یوه کار تمه لرو، ځکه چې د غنمو د صادراتو بندول د میلیونونو ماشومانو، ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. ایتالیا به د حل لارو د موندلو او د غذایی امنیت د تضمینولو په لومړی کرخه کې وي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې کانفرنس په روان جون تر 18 پوري د ایتالیا په پلازمینه روم کې دوام لري. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو همداراز وویل هغه سیمې چې د اوکراین د جګړې عواقب زیات زیانمنوي د مدیترانې له هیوادونو پیلی شي او ایتالیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام په ملګرتیا هڅه کوي چې د یو نړیوال غذایي ناورین مخه ونیول شي. لویدیځ هیوادونه وایي چې روسیې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه محاصره کړي چې د دغه هیواد د میلیونونو ټنه غلو صادراتو مخه ونیول شي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل او د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان دیر لین هم پر اوکراین د روسیې د بې موجبه یرغل له کبله د نړۍ د غذایي بحران په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شارل میشل پرون په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته وویل روسیا له خوراکي موادو د وسلې په توګه کار اخلي او خپل اعمال د پخواني شوروي اتحاد د دورې په دروغ توجیه کوي.
کرملین د غذایی موادو د وسلې په جوړولو بوخت دی او د شوروي په سبک د دروغو په شبکې د خپلو اقداماتو ملاتړ کوي. موږ باید د دغو جالیاتو د شنډولو لپاره لاسونه سره ورکړو. دا روسی بیړۍ او راکټونه دي چې د کرنیزو محصولاتو د صادرېدو مخه نیسي. د روسیې ټانکونه، بمونه او ماینونه د اوکراین د محصولاتو د کښت او حاصل مخه نیسي.
اورزلا وان دیرلین ویلی چې روسیا په وحشیانه ډول اوکراین ویچاروي، له همدې کبله موافقه شوي چې د اروپایي اتحادیې له قوانینو سره سم د روسیې د تحریم شویو مؤسسو او افرادو د شتمنیو مصادره وارزول شي.
د بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سیورودونیتسک جګړه د دونباس د سیمې لپاره برخلیک ټاکونکې بللې ده. د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک ښار کې د سخت جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته اوکراینی ځواکونه په شا تمبول شوي دي. زلنسکی ویلي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او وی ویل دغه بشپړې جګړې په 15 ورځ سیورودونیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته د پام وړ تلفات اړولي. زلنسکي دا یوه سخته جګړه وبلله چې د ده په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیمه یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلې ده. لومړۍ ورځنۍ سیالي افغانستان په 8 وکټو او 3 توپونو او دوهمه په 6 توپونو وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک د نننۍ سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل دریمه نړیواله 500 اوریز لوبه د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې د سیالۍ لوبډله پر وړاندې به د تیرو دوو لوبو په څیر ښه نتیجه ولري.
د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ شلاوره سیالي به د شنبې په ورځ د جون په 11 په هراري کې وشي. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم له هند سره لوبه کوي. دا لوبه د آسیایي جام د آسیایي ملتونو جام لا ته د لار موندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون په دې ترڅ کې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه. دوه دی یو په مقابل کې هانګ کانګ دغه لوبه وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به وړاندې په کندوز کې د کورنیو مرغانو د کاروباریانو د شکایتونو په باب واورئ چې د وای د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی ځکه چې د دوی په وینا اوس د مرغانو د ساتلو شوقیان کم شوي. خو تر دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې سکال شات ډیر تولید شوی خو بازار نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو د شاتو د تولید کاروباریانو ویلي دي چې یو علت چې سکال د مچۍ شات زیات شوی خلکو دغه تولید ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچۍ روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. زیاولحق او میرزاولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
هر کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي. جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو.
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سږکال نه جنګونه سته نه کوم بل هغه څه چېرته هم زړه وغواړي هلته مچۍ وړو او حاصلات یې ډېر ښه دي.
دایم دې موږ په کریو کې پاتې کېږي شات باید ووزي یعنی بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیې د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي. د پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچۍ تعلق زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله د صادرات یې وسي ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت او وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي زموږ ولایت ته هغوی سره خبرې شوي دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د څه باندې 9 میاشتو په تیرېدو سره د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
وامورېدل چې په میدان وردګو ولایت کې د مچیو د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري. په کندوز کې بیا د کورنۍ او مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی یو علت د خلکو اقتصادي ستونزې او بیکاري بولي چې په خبره د نظام په بدلون سره یې کچه لا لوړه شوې ده. په کندوز کې د مرغانو د پیر او پلور بازار کې یو شمیر دغو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د مرغانو د ساتلو شوقیان د پخوا په نسبت اوس ډیر کم شوي دي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساشکل د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او له امله یې د دوی کاروبار هم پیکه شوی دی. د کورونو څاروي او د زینتي مرغانو بازار د کندز ښار لودیزي سنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونو مرغانو دکانونه موجود دي. محمد سلیم چې له شل کلونو راهیسې د کورونو مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پرېښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په ارامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډک و او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې رو اتو میاستو کې می 50 کنریان نه دی پلورلی. هر څه په پیسو کېږي ځکه اوس خلک معاش اوایت او پیسې نه لري. چې پیسې او اوایت نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دکاندار پردل خان وایي له 40 کلونو راهیسې د کورونو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورونو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅوي خزلاقي بارسپیتي یا د یګنی کنري سایره ګلسر دا شي نه خرڅو نس روشاز دا هغه خطي په روړی د خپل اسکو حساب کتاب دی ګرځي په خو ډېر خو کار او وسه روزګار نشته. اوس په لاله وس هم نکیږي مکه اوس کې دره خارجي به مرا غوښتي ایران له بمرا غوښتي پاکستان له مو غوښتي قسم قسم اوس مګه وس نکیږي.
خو د کورونو څاروي او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم 60 کلن دکاندار آزادۍ روډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو. موږ یو 50 روپۍ ګټو خو دغه دی موږ نصیب نشي. کار خراب دی یو قسم دا واشي دي ټول مرغۍ نسل یې تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې طالبانو کو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې لس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې مخنیوی وشي.
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپارم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت راتک موږ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نو پیسې اخلي دې نه موږ ډیر په ازادي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان اللہ د هرات ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې امارات اسلامي افغانستان دی د داعش مخنیوی وکړي په افغانستان کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه غلام خان مجاهد د لوګر لسیمه تای سر سماج کې مازه د ازادي راځي ټول کارمندانو ته سلامونه وایم او پس له سلام نه زموږ د کوچیانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر پټ مشکلات سره مخامخ دي. جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات دي. ورته موږ مالچرونو ټول زورواکو لاندې کړي دي غصب کړي دي موږ ته مالداري دي مال نه مالچرو له لاسه ورکړي دي له لاسه موتلي دي. نو هغه چې د ورور موږ وسته په سیمه کې نه پریښودل کیږو. حکومت کارونه موږ باندې بندې ورور موږ کروندو ته نه پریدي چې موږ مالداري واغه موږ الله صبر کړه دې موږ مال چرونه چې دې هغه غصب دي یا کوم وخت من ځای باندې موږ اسوګنه کړی دي موږ وسته موږ کوم څوک موږ نه پریږدي او بعضی کوم کوچیان څه مالدار دي دې موږ هیڅ دې مالداري دې اسوګنه ځای نشته. ضرور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي موږ ټول اسوګنه دې زمير او موسم باندې په پاکستان باندې و هغه نه موږ را شرسوي وروره او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري. موږ د اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دا موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروکې چې طالبان چې دا غوړه نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې ده چې پیسو څخه موږ مرونو.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې 8:30 بجې شوې. وړاندې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشې کړي. د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سره روانه بللې ده. امنیستي انټرنیشنل ویلي طالبان دا کسان باید سمدستي خوشې کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. لبل خو طالبان وای اجمل حقیقی او دغه ملګری اسلامي مقدسات ته د سپکاوی په تور نیولې. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خبره کړې ښکاري چې اجمل حقیقی او درې نور همکارانې چې د بندیانو کالی اغوستي ولاړ دي او د حقیقی او دوه نور همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي. حقیقی په خپل جرم اعتراف کوي او له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیمه یا وروسته یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي افغانستان په 2 وکټو او 3 توپونو او دوهمه په 6 توپونو وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی فرید اوتک وایي چې د نننۍ سیالي لپاره افغان لوبغاړو ښه تیاری نیولی دی. د جرمنی په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخیژاو چې له کبله الکتر لګی یو تن مړ او نه نور ژوبل شول. د جرمنی د اتفایی ویندوی ویلی چې د دې قصدي پیښې د شپږو تننو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 90 کلن او اصلا آرمنی دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیورودونیسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي چې په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیورودونیسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته د پام وړ تلفات اړولي دي. زیلینسکي دا یوه سخته جګړه وبلله چې د ده په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
که څه هم میرمنې د اولاد د جنسیت په تعینولو کې چې لور یا زوی نړۍ ته راوړي رول نه لري، خو بیا هم په ځینو کورنیو کې لیدل شوي کله چې جلۍ پیدا کیږي د نارینه وو لخوا له ښځو سره سم چلند نه کیږي، دوی توهینېږي، کله خو له تاوتریخوالي سره هم مخ شي. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د یوې داسې مور خبرې اورو چې د لور په پیدا کېدلو ملامته شوې ده.
د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم. حتی ما د دوستانو، قریبانو، د خپلوانو د خوا ډېر داسې خبرې مې اورېدلې، ډېر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي، دا د هغه د خاوند او مېرمنه لا دغه خلک په قرار نه پرېږدي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکړي.
د میرمنې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې لونه ډېری ورته ګرانې دي، خو د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا خو څه چې آن د خپلوانو له لوري هم ځورول کېدل چې ولې زوی نه لري. د کابل اوسیدونکی عاشق الله جلال زوی وایي چې له تاوتریخوالي سره سره په ځینو لرو پرتو سیمو کې چې د رسنیو له سترګو هم پناه دي، نوې زیږیدلې ماشومه وژل کېږي او له مور سره یې د یوې مجرمې په څېر چلند کېږي.
موږ د داسې پیښو